السلام علیکم. دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې یو دیرشمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنۍ شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربان د چنګېدو او د غزې د بیا رغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې پیل خبرونه کېږي. د میدان وردګ والي له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والي په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهماتو د شان ټول رئیسلي دي. دا د کاخیلو بیزو پوستي نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا اېدا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلول طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه وخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سره ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایی عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپږ کړې ماینونه پنځه یې په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکل آباد د چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدینژاد تر څنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي وو خو دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر دیرشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دې دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مانی د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی این بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانی ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 14، هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 23، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 14، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 21، او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22.
خبرونه ملوزه دی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. پاینې حل کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ورکړی دی.
Our intention is to stay. But as hal ke chez wakuna wuzi zmosh niyat pati kedal di. Zmosh policy na da badal shave. Zmosh mamuriyat na da badal shave. La afanano sara zmosh mana na da badal shave. Kho halat da badli do pa hal ke di. Mosh de ta artia la ru chi da masala yaqini kru chi la da go badlunun sara zan ayar ku. Tar to wakawle shu khpal iskel tia ta dawam bar ku. Aw pa yow tsani vi cha pil yal ke. Khpal obrasto ta dawam bar ku.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېرونۍ د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سولې افغانستان ته ضروری دی. یو پاکستان سره سوله بل طالبانو سره سوله یو لبلن نبیل او دلته ضرورت چې مې مشترک زبان دروس که خدای ناکده افغانستان و خورید ای کشور در طول قرن ها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
پاکستان لتیرو لس ورځو له کابل څخه اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو شمیر له 15 یوې تر کم کړې دي. مسئله عکس العملونه پارولي.
پاکستان په خکارا د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو اتیا سلنه الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوی او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. د زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هونوردی ملکی موضوع را یوه هفته پیګیری میکنه.
د ملکی هوایي چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. کچېرې ستونزې حل نشي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل شي افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه یوازې کام ایر هوایي شرکت کولی شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی اے شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت څلور الوتنې له دې کابل چګنی د کورونا او باد خپرېدو مخنیوي کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوله باید امی کار شوه کې
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګ وسی. د کرونا وایرس تخپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسی چې موږ بیا پر دې مسیر خپل الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هیواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي او تل په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایي حریم وتړ او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیرې خبرې کړې دي.
یورو ایشیاف د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیاف په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړې او له څلور دیرش ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ ونیوله او د می میاشتې په څلورمه نیټه د بغلان د پولیسو قمندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 25 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلند ته رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډېرې وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقاله په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار استلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقاله د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلند کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسیدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونه د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ال 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا وایروس له کبله اغیزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې شهید د تر سلو پورې د کووېډ 19 ټیسټونه کړي. د مقاله په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. لدی ورسته په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوي کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان په روان میلادي کال تر اگست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ په نیمایي کې پرېږدي ځکه ټاکل شوې ده د اگست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ورسره د کارخانو تولید هم زیات شوی دی. نور په یو راپور کې
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلي.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ سوی او مش کارونه ډېر سره خراب وو، اوس برېښنا څه سوی ده، مش کارونه بیرته ډېر سره سوی دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچې دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چارې هم پیل کړي دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلويخ متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دیوی مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وا زمونږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي نو زمونږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولسنی شاگردان لرو دلته لمو سر کار کوي. د دې پاپریکې د جولسې د تبغزنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکو تم زو وړي. موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خ په لټر ته کې موږ پاپریکا نور هم کول شو نور ول سوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو.
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدوري لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار خ زمينه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي به وای هڅه کوي چې د غزنی خاریانو لپاره برېښنا نور هم زیاته شي ترڅو په دې خار کې د صنعت ته پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي رادیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاری زمینی برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوي برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظم وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزي برېښنا اسانتیاوي هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
سرحد در ولایت غزنی رشد کرده
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزید میدان وردګ ولایت پاړون د سیمو کې تر سل زل زیات غوت شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټه لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوی دی د خوخی زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سہولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لوري د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي، چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږواله راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګېدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اور بندي پیوړی کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبره کړې بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اور بند لا پیاوړتیا او د سولې بهتر د کول دي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلی اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونه کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزي وي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوې ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د می په 21مه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 68 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندوي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ. زه تاسو عبد الله سوالین د کاپیسا ولایت نتاي سره په ارتباط کیم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي؟
السلام علیکم اجازه راځي موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وي افلو لر دی افلو جر افلو طالبانو دلته پیدا به شي چې له رحمي نه لري. دیر پلی دو حکومت نت پازا بسو تا تشکری بندی منگم پر غم دو خدای تکر کنی تو گنا عرض می تشتاو که دو آواز می نشر کنی
من که زمان مشاهده متابل کنم تون به مسیم تنظیر آخری کار محسلم نبای که مثل که حکومت الان کردی که من تون تون رخوز کردیم و راز باز جن سخت سن سر مخصوی دیم تو سوال سر زی مشخصی و تاک نوی دیم پی سی مصر پیر اقتصادی وازم طول محسلم و راز زیفه دا زمان حکومت دا حیره بای چیر داغ سوال سر زی برس باز بطا تون تون مشروع کنم
السلام علیکم و رحمت الله جزا لیکن دار سخی اثر خبرکم نو یله ندان د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ول دی لازم مختلف ونی ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا شي لږه خلګونو خلګون په تکلیف شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډې څخه د امنیتی ځواکونو د تاکتیکی شاتک خبر ورکړ. د 211 په امیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 14 وسلورو د وژل کېدو او 9 نور د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د 2 ماینونو په کشف او شنډولو سره د 2 خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزي افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي موټر د ختلو په پیښه کې 2 پولیس او 3 روسي ملیشه وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف پونوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلون کوي الکسی شوتا د لنډی شیبي لپاره ونیو. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلونکو تیروتنی وڅاري.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مورورا د کوم سی اوسیدونکو او نوم دې څه ده؟
وعلیکم السلام ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
درته وایم چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خپله ته ګورم ډول ډول ټوپک دي لګ راته توضیح راکړي چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو په دې کې دوه نو دي یو بادي دي او یو چرایي. بادیانی فقط دا ولکه مرغی د پاره دی او چرایانی خلق د غټو مرغی د پاره استعمالي د کور ساتنې د پاره مزه تر خلق استعمالي.
درته وای چې څومره موده کیږي تاسو دا کار کوي؟
تقریبا 19 کال کیږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیه نه راځي، جرمنی نه راځي، اسپانیا نه راځي، چکسلواکیا نه راځي، ترکیه نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلق کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، داسې ډېرې مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خپل شوقي نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅوي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 لس برابری ده.
د څه وخت کله شوه د چتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړه؟
او بازار د هڅه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو، برابری ده یو لاس هیڅ.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیره اخلي؟
بادیان په پسرلی کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې، ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک سکیورټي لپاره اخلي، هغه بیا په پوري کې ډیره اخلي.
درته وایم چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي که هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیم لرو، چریم لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده؟ یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده. د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځي تور پسیزي.
خدا کله چې ونش نیش دي مرغي پیدا کیږي
په افغانستان کې ډېر زیات مرغي داول داول مرغي ښکار کیږي حتی تر دې پورې چې بازي بيخي ورکی شوی دي نور د ښکار لپاره مرغي نشته ده فکر نه کوي چې دغه مرغي د نشته نو دغه مرغي د هلاکت یو لامل به هم دغه ټوپه کیږي
نہ دا خلق یو یو دانه ولی دا دوا کار نه چې ورته وای چې ټوله بورګشي یو داز یو مرغی ولی نو په یو داز باندې مغه څه حالات شي هغه په دغه وخت چې خلق کار کوي چې کله مرغی راشي
بریالي دی کور ودان